السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. پکتیا ته ځو او د پکتیا چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي، خو تر هر څه وړاندې خبرونه احمد تکل راټول کړی دي.
چارواکي وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو له یوه زندان څخه شپېته بندیان خوشې شوي دي. په سرپل ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال په نښته کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. او د جمهوري غوښتونکي ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیدات تورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي پوځي عملیات د پام وړ اغیزې لري. ولسمشر اشرف غني پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال د شفق په نوم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې د دې عملیاتو لاسته راوړنې محسوسې دي. په دې اړه د ارګ په خبر پانه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې وایي سږ کال په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر په دې عملیاتو کې د هوایي ځواک د پیلوټانو د کوماندو او د ملي امنیت د سرتیرو هڅې هم وستایلې او ویل چې د امکاناتو په برخه کې هم د هغو ستونزې د حل کېدو په حال کې دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو له یوه زندان څخه شپېته تنه بندیان خوشې شوي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي افغان ځانګړو ځواکونو د عملیات تیره شپه د نوزاد ولسوالۍ په بر نوزاد سیمه کې ترسره کړل او زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې بندیان ملکي وګړي وو که دولتي سرتیري. بیان همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یو جلا بیان کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز په هوایي حمله کې اته وسلوال مخالفین وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د لشکرګاه د دورایي په کمپرک سیمه کې هوایي حمله تیر ماښام شوې او په وژل شویو کې هغه شپږ پاکستانیان هم شامل دي چې وسلوالو مخالفینو ته د روزنې او د بمونو د جوړولو مسؤلیت یې درلود. په همدې حال کې د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د دریو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر رارسېدلی. د کونړ د امنیې قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د غازی آباد ولسوالۍ پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ او له دې وروسته په جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. سیدخیلي وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبله وختې، خو دوی ته یې دقیقه شمېره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو د دې جګړې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې سیلابونو درې ماشومان وژلي او ګڼ شمېر کورنۍ زیانمنې کړې دي. د کوهستان ولسوال امام الدین تقوا وایي چې د دې سیلابونو له کبله کرنیزې ځمکې او د خلکو څاروي هم زیانمن شوي. خو د کوهستان ولسوالۍ د ایلین کلي یو اوسیدونکی عبدالرحمن پناه ازادۍ راډیو ته وویل چې د تلفاتو شمېره تر دې زیاته ده.
به حسر سرازیر شدن سیلاب ها 10 نفر سیل برده، 3 نفر پیدا شده، 7 نفر مفقود است. 100 خانه امرای دار و ندارشان سیل برده، 500 مال و مواشیشان سیل برده.
د سیمه اوسیدون که وایی چه زیانمن خلق به دیر سخت حالت که جون کوی او مرستو تا اردی.
په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر نن د جاپان د صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین او شینزو ایبیبا د روسیې د توري بهیرې په سوچي ښار کې په خپل کتنه کې د توکیو او مسکو د اړیکو په اړه چې له 3 لسیزو راهیسې د کوریل د ټاپوګانو پر سر ترینګلی شوي بحث وکړي. کوریل ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي ځواکونو لخوا ونیول شو او دا لنجه د دې باعث شوه چې جاپان او روسیې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د سولې هغه تړون لاسلیک نه کړ چې جګړه یې رسمن پای ته ورسوله. د ولسمشر پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د سوچي په غونډه کې په دې اړه د چټک پرمختګ تمه نشي کېدی. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل مسکو هیله لري چې له توکیو سره په اړیکو کې مثبته فضا رامنځته کړي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پال رین او د جمهوری غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. رین چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستي، خو دی هغه نه شي تاییدولی.
At this point I'm not there right now.
زه اوس مهال د ټرمپ لپاره تا نه يم تیار. زه غواړم او هیله لرم، خو فکر کوم هغه څه چې په کار دي دادی چې مونږ خپل ګوند متحد کړو، او فکر کوم د ګوند یوالي لپاره د مسؤلیت ډیره برخه باید زمونږ احتمالي کاندیدان په غاړه واخلي. راین زیاته کړه که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نشي نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. چین او قزاقستان د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. چینایي رسنۍ راپور ورکوي چې دا تړونونه قزاقستان ته د شینجن اویغور د خودمختاري سیمې د کمونست ګوند مشر د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. نارامه شینجن ایالت چې له افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري، چین له آسیا او نورې نړۍ سره د اقتصادي اړیکو او ستراتیژي سوداګرۍ ستراتیژیکه لاره بولي. د چین د کمونست ګوند د شینجن د څانګې مشر ژانګ چونزیان قزاقستان ته د مې له لومړۍ تر څلورمې نیټې د سفر پر مهال وویل شینجن او قرغزستان دواړه د وریښمو د نوې لارې له راغېدو څخه ګټه پورته کولی شي. ژینګ په هغو مراسمو کې ګډون کړی و چې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ، کرنې او صنعت په برخو کې 15 تړونونه پکې لاسلیک شول. په مالداویا کې روس پلو سیاستوالو د حکومت له هغو پلانونو سره مخالفت ته زور ورکړی چې غواړي د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزې په مراسمو کې امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو ته د ګډون بلنه ورکړي. د سه شنبې په ورځ شاوخوا 200 امریکایي سرتیري مالداویا ته ورسېدل څو د مالداویا له پوځي ځواکونو سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د مالداویا د کمونست ګوند مشر ولادیمیر ورونین په کشینوف کې د امریکا سفیر ته په یوه استول شوي لیک کې ویلي چې پر فاشیزم د بریالیتوب د جشن په مراسمو کې د امریکا د پوځ ګډون به ستره اشتباه وي. د امریکا سفارت دې لیک ته ځواب نه دی ویلی. او وروستی خبر دا چې د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوی برید کوونکی د سیمه ایزو پولیسو د ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی. داغستاني چارواکو نن وویل د پولیسو یو تورن چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه د سلیمان ستال په نوم په جنوب لویدیځه سیمه کې په خپل کور کې وژل شوی دی. داغستان په دې وروستیو کې د هغو وسلوالو د فعالیت په مرکز بدل شوی چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي دولت جوړېدل غواړي. قدر منو اوریدونکو، دا خبرونه اوس هم د پلازمېنې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 24.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.9، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.2، بامیان هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 15.3، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.1، بدخشان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12.-15، او په ګردیز کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 22.1.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما عصمت ساروان سلامونه و منې د ازاري رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د پکتیا د والی وایند او د ولایتي شورا یو غړی مو میلمانه دي. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیکا، خوست، ننګرهار، لوګر او غزنی ولایتونو او قبایلي سیمو ترمنځ پروت دی. نږدې 6.5 کیلومتر مربع مساحت لري. د پکتیا په تازه تحولاتو کې یو دا خبر ده چې د لوړو زده کړو وزیر دغه ولایت ته تللی و او د پهنتون د چارو د شیګنې لپاره یې ژمنې کړې وې، او همداراز په دغه ولایت کې یو شمېر خلکو د برېښنا لپاره مظاهرې کړې دي. د پکتیا د چارو په ارتباط کې تاسو هم زموږ له درنو اوریدونکو میلمنو څخه پوښتنې لري یا د پکتیا د چارو د شیګنې لپاره نظرونه لري، کولای شئ چې سرلوس د افغان بیسیم د 1800 شمېرې لري خپل نظرونه راوستوي. دغه راس د افغان بسیم اتسوه اتلس شمیره په یاد لري، په دې شمیره تاسو خپل نظرونه راستول شي، او همدارس د سکایپ او ټلیفون لاره هم کولای شي چې لمر سره تماس ونیسي. په سکایپ کې زموږ پته ده رادیو ډاٹ ازادي، رادیو ټکی ازادي، او د ټلیفون شمیرې هم څو شیبې وروسته درته اعلان وو چې ټلیفون راوکي او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی هم د پکتیا د ولایتي شورا د غړي تاج محمد منګل نظر پښتو منګل سي بارکلی درته وایي، په پکتیا کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړي، او د دې مظاهرو علت وایدا شول شوې چې پکتیاوال برښنا غواړي، نو برښنا د مظاهره لاري غواړي، علت یې اصلا څه ده؟
د دې پښتن په سپیشل نیما د هڅه د مخه د ازادي رادیو د ترنا قربانا قسمت یو تاسو درنه ملمنه دي ولادت مکمل وایم، او همدار از تاسو درنو ویدم کو تاسو سلامونه نه کی هلی احترامات ورن کوم. تاسو به هم د تاسو خبريال راپور ورکړی کی په مجموع کې غواړم چې پښتن مقدمه یو څه ورته وایم. هغه د دې لوی پکتیا ولسونه د تیرو دولسو کلونو راپه دی خو یو شمیر لوی بنسټیز وختنی لري چې دغه وختونه د صحې یو هم د برښنا وختنه ده چې کچیتا لوی پاتکیاتا برښنا وغه د ورشي دلته به د اقتصادي لحاظ یعنی مادر پیشرفت وشي، مدلته د خلکو اقتصاد خره پنګوال برشي، یعنی دا د پاتکیوالو یو د اساسي وختونو څخه و. ما بد وختونه باید وایو کې خوش وختونه وایو، خو کله چې د ملي والی حکومت را دي ما دا خبر ورسره چې د کابل نه کومه برښنا چې ما تر خوصه پورې د ژوندته ورکول کېږي، کله چې موږ په دې دشتو باندې تیریږو د لوګر په دشتو لري پکیا په دشتو راځو، دا هم داسې خوص دا دشتې چې ګورو په دې باندې چې د برق پایې زموږ د لوی پکیا ولسونه ګوري، ما دې تمه ده چې د ملي والی حکومت ایانان کومه ته نور سره نکړو، خو یو څه چې برق یې لوی تمه ده د خلکو کله چې د برښنا همدغه پایا ګوري یعنی ډېرې تمې ورته یعنی ډېر په خوښي داته په لخوښۍ نه دي په جامو کښې نه ورته غېږي، یعنې لویه یوه اساسي غوښتنه یې په دولسو کلونو کښې په لومړي وخت د ملي والی حکومت په دوران کښې پلي کېږي. بدبختانه باید ووایو هغه څوک چې لویې پکتیا ورته د سر په قربانۍ رایه ورکړې، یا هغه ټیم چې د لویې پکتیا ولسونو ورته خپل مړي کېښودل جنازې وځنډولې بلې رایه ورکړله، هغه ټیم معاون ښاغلی سرور دانش دی چې دې په ډېره مېړانه ارګ ته ورسول، نن د همدغه ټیم رئیس جمهور دی، دی دویم معاون دی پکې
حکومت خپل فیصله نه ده بدله کړې،
خو زمون ګیله همدغه ده، مظاهره همدغه ده، نه یوازې په پکتیا کې، په خوست کې، په پکتیکا او په لوګر کې مدني ټولنو زمونږ ولسونو زمونږ مشرانو ولایتي شورا د وکیل صاحبانو د پارلمان سره په تماس کښې یو، مونږ خپل ترتیبات مې ولیدل، مظاهرې مې ولیدل، کنفرنسونه مې ولیدل، ګیله همدغه ده چې د کابینې لوړپورې خلک د سرور دانش او همدرد محقق صاحب دی، دا موضوع د دوی لخوا ویل کېږي چې که چېرته بامیانو ته برق برښنا برق ورنه کړل شي مونږ استعفا کوو، نه بامیانو ته مونږ برق وړو، بامیان د افغانستان یو ولایت دی، زمونږ وجود دلته چې هر څوک اوسېږي زمونږ غرونه دي، مونږ داسې نه وایو چې دلته د برق نه ورکول کېږي، خو چې دغسې لویا مسافه ورته راګرځول کېږي یا لویه پکتیا د برښنا نه محرومېږي په داسې حال کښې چې دلته د ډېر شدت سره کار سرته رسېدلی دی، عملاً کار پرې روان دی، دلته سرمایهګذاري پرې وشوه، دلته دولت بودیجه مصرف شوله، دلته پایې مستقیماً ولاړې دي، مزي کښې شوي دي، یعنی ډېر کم کار ته ضرورت رسېږي بشپړ شي.
بله صاحب،
نو دلته
مننه، سلامت اوسې منګل صاحب، سلامت اوسې،
زمونږ همدغه ده،
ډېره زیاته مننه. متاسفانه تر اوسه پورې د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل ټېلیفون ته ځواب نه وایي، سره له دې چې وعده یې کړې ده. متاسفانه کله کله همداسې کېږي، ځینې ویندویان او ځینې والیان وعده وکړي، خو بیا وروسته ټلیفون ته ځواب نه وایي. همدا شیبه دوی ته پر لپسې ټلیفونونه کوو خو ځواب نه وایي. هیله ده که زموږ راغاوري ټلیفون ته ځواب ووایي. تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه درکوو چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې موږ سره خپل نظرونه شریکوي، او یا هم د سکایپ پته په یاد لري رادیو ډاټ ازادي. د ټلیفون شمېرې هم څو شېبې وروسته درته اعلانوو. خو شغل منګل د پکتیا د ولایتي شورا غړی، د پکتیا ولایت او پوهنتون ته د لوړو زده کړو وزیر درغلی و. له وزیر څخه د پکتیا د خلکو په تیره بیا د پوهنتون د استادانو او مسؤلانو غوښتنې څه وې؟
دغه هټ کله وته وکړ د ملي والی حکومت یو نیم کال تیری کې د تنظیم وزیر و چې پکتیا ولایت په دوی سفر درلود. د موږ د پکتیا د پهنتون د خوونکو همدار د پهنتون د بشبوز د فرا د ټول پکتیا د ولسونو وختونه دا و چې په لومړي سر کې د پکتیا پهنتون چې نوې تاسیس شو یو څه بودیجه باید وسه زیاته په پام کې ونیول شي، ځکه دلته ډیرو چارو ته اړتیا لیدل کېږي. په مثال دلته د ځمکې د کمبود یو څه مسله ده، که چېرته د ځمکې د کمبود مسله یو څه ورسي، یا په لالیا کې ځینې مشکلات، یا د تعمیراتو ځینې مشکلات. زموږ محصلین، زموږ د پوهنتون ښوونکي چې هلته درس ورکوي، دوی په ښار کې په مارکیټونو کې ژوند کوي، یعنی په دغسې یو مارکیټ کې چې هلته د مارکیټ لاندې مستري، اهنګر، یا په مختلفو کس باندې خلک بوخت دي. یعنی زموږ د استادانو او د محصلینو ذهن هم دې ته اماده نه دي چې ښوونکی مطالعه وکړي، تر څو زده کوونکي ته یو نوی څه ور زده کړي، یا مقالې ولیکي، یا محصلین هم مطالعه وکړي. یعنی په دې داسې حالت کې موږ لومړی د ښوونکو دپاره د نمرو غوښتنه وه چې د استوګنې زمینه ورته برابره شي. همداراز د آی ټي سنټر غوښتنه وه چې دلته باید فعال شي. همداراز د کمپیوټر ساینس او د ژورنالیزم دوه ډیپارټمنټ دي چې باید دا په پوهنځي باندې بدل شي. همداراز د شریعت پوهنځی هیڅ نه لري چې ورته ډېره اړتیا ده. بل د نجونو د پوهنتون کې د پکتیا د نجونو د کمبود ستونزه ده. اګه انجونی چې سره د دلته چې کلتوري محدودیتونه دي په پکتیا کې، بیا هم انجونی یا کورنۍ دې ته لیواله دي چې انجونی په کوانځي کې داخلي کې په کانکور کې دوی برخه اخلي. خو د پکتیا انانات او کلتور ته په کتو کله چې دوی په کانکور کې بریالي کېږي، یا د زراعت رشتې ته دي، یا کوم بل داسې رشتې ته دي چې اصلا په پکتیا کې په ښځو باندې په زراعت برخه کې هیڅ کوم کار نه کوي. نو زموږ غوښتنه ترې دغه وه چې چېرته پکتیا ته په کله دا ډول هغه انجونی چې لوړې نمرې په کانکور جوړي هغه اته پوهنځي ته ورته چې دا به په پکتیا کې.
ډېره مننه. سلامت اوسئ منګل صاحب. سلامت اوسئ کور ودان منګل صاحب. بیا هم درځو نوبت درکو، او دا پښتنه هم لرو چې آیا وزیر صاحب هم دا غوښتنې در سره منلې دي چې ټولې نه منلې، کومې منلې دي؟ خو مخکې تر دې چې تاسو دې پښتنې ته ځواب وایست، اوس د پکتیا د والی ویند شاغلې نقیب احمد اتل د ټلیفون لاري را سره دی. اتل صاحب تاسو ته مرکلای وایم. لومړی که تاسو دې مظاهره په ارتباط وایست چې یو شمېر پکتیاوال په دې باندې معترض دي چې ولې برق نه ورکول کیږي، لیکن تر اوسه پورې دې برېښنا په برخه کې مرکزی حکومت خو داسې کومه پریکړه نه ده کړې چې پر اساس پکتیا له برېښنا محروم شي. ستاسو په نظر دا مظاهره په ځای دي؟ مهرباني اتل صاحب. بله صاحب.
منګل صاحب سلامونه وړاندې کوم.
اتل صاحب لطفا خپل ځای موقعیت تغییر کړئ چې اواز مو قطع قطع کیږي.
بله
اوس خو
زماګه اورئ.
بله اوس تیغه اورو خو ډیر وازین او مخ خو بيخي خراب. بله اوس اورو. مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو دا ونه وګورئ، دا برېښنا موضوع چې د اوسه پورې د پکتیا کې دې هغه انتقالي برېښنا چې دلته راځي له مرکزه، او د دې د پایو لګول او د نور کوم کارونه چې دا ډېر په چټکۍ سره وشول، اوس د غلینونو مغزيږي. البته د غلینې کوم تخنیکی کارونه چې دا ډېر ځر پای ته رسیدونکي دا د مرکز نه لکه تاسو یادونه وکړه ځینې مدني حرکتونه په پکتیا کې شوي دي یا په نورو ولایتونو کې داسې په پام کې ده چې وشي دلته برېښنا نه راځي. زموږ د معلوماتو د مخې خپله دولت داسې پلان لري چې یو یو دغه د معلومات برېښنا البته پکتیا ته نه ورکول کېږي، هغه سیمو ته نه راځي. نو د پردې تر شا ځینې نورې خبرې کوي، نو هغه بېله خبره ده. خو دلته داسې رسمي کوم معلومات یا کوم دغه چې دی معلومات البتہ بن چمر شروع ہوا نئے کمر کا دھیان رکھو رویم سال کے پارا کم البته دغه 3 ملیون ډالر رسیدل لپاره ځانګړي شوی دی په دې وکار کې هغه دغه نام د برېښنا د لشیم د زموږ د خړوبول لپاره هغه څه ته وبري لري.
ډېر مننه، سلامت اوسې.
البته
ډېر مننه، سلامت اوسې. اتل صاحب نقیب الله، نقیب احمد اتل ود پکتیا د والی وند. اتل صاحب تاسو بیا هم خپل موقعیت او څنورم تغییر کړي. په اول کې شو اواز مو ورسته ورسته بیا خراب شو. لنډه خبرتیا ورسته اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې لنو که زموږ درنه اوریدونکو د پکتیا په ارتباط زموږ له درنو ملمنو څخه د پکتیا د والی له ویند نقیب احمد اتل او د ولایت شورا غړي تاج محمد منګل څخه پوښتنه لري، د ټلیفون شمیرې ورته اعلانو.
هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړېږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو، چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري، ولایت په ولایت خبرونه ده. په پکتیا خبري کوو. اوس هم زموږ درانه مېلمانه د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل او د ولایت شورا غړی تاج محمد مګل ستاسو پوښتنو ته د ټلیفون لري هم ځواب وای. د ټلیفون شمیرې د 0992235540 بل شمیره ده 0902255550. که سکایپ لري او انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکای ازادي. او د افغان بي سي متصوات لښ میرم په یاد ده د دې لري ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. نورو پیغامو ته هم منتظر یو. یو اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوئ.
الحمد لله د پکتیا ولایت د لري وبله سره ته حضرانو مهمانو ته د دې کال ستاسو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
څنګه چې اوس تازه راي موضوع دې باندې دا که هم تاسو خبرو به تاسو درادي له لارې خبر شو کومه اوس په کومه فکر نه ده شوی. خو تل دا رقم پروژې دي چارواکو ښه ګڼډول کېږي په یوه باندې په بلا باندې د تاسو شاه هم د ولایت شورا ته هم د ولایت مقام ته هم د مرکزی دولت ته تل مونږ د ګلاله رو په ټوله کې به وایو چې د پکتیا ولایت هیڅ کومه پاملرنه نه ده شوې. هر یو وکیل، هر یو معاون، هر یو ولایت صاحب چې دې ولایت راغلي دي، درانه مېلمنو ته مو احترام لرو. د پکتیا ولایت کې دوی یوازې د خپل جګو لپاره راغلي نه، زموږ د خدمت لپاره راغلي نه. مونږ ته خدمت کوي زده سره چې په تقریبا لس څوارلسو کالو کې پوه نه شو. زده سره تر اوسه پورې کنډې کپر ولاړ کلینیکونو کې مو دوا هم نشته، ډاکټر هم نشته، مریضان ورته په یو کټ کې 15 پراته دي.
لیکن فکر نه کوي چې دا ټول کارونه په یو ورځ او په یو کال کې نشي سمیدای او جوړیدای. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما سلامونه تاسو ته ورسیږي. ما سوال دی
سلام صاحب د میلمنو سره چې زموږ د افغانستان حکومت حواله چې جوړ شوی د ملي والی حکومت دا داسې نه دی چې موږ بامیان ته برېښنا باید ورنه کړی شي، باید پکتیا ته ورکول شي، باید بل ځای ته ورکول شي. دا اول اوت تړونونه شوي دي، اول اوت دا تقسیم شوي دي، اول اوت دا افغانستان په پارلمان، جمهوري ریاست، معاونان دا ټول دا سره تقسیم کړي. دا نه کې خلک زور نه وایي چې نن دا پکتیا خلک زور نه وایي، ابل زور وایي، ابل زور وایي. افغانستان کې هر ولایت حق لري، هر ولایت باید حق ورکول شي، خو دا اوله تقسیم شوي دي. دا نه کې خلک زور نه وایي، دا د افغانستان برق، د افغانستان اقتصاد، د افغانستان سړکان، د افغانستان مکتبونه، کلینیکونه، د افغانستان شبخانې، دا اوله ټول تقسیم شوي دي. خو رښتیا هم په یوه ورځ جوړېږي نه، خو دا زموږ هم یو څه تلوار دي. خو بیا یو څه په افغانستان په حکومت په اداره کې دا فساد موجود دی سروان صاحب، چې د افغانستان خلک ټول په یو رقم په یو څوک زورور وو، د هغه په ولایت باقي ډېر دی، د هغه په ولایت کلینیک نه وي، شپخانه به جوړ وي، برق به وي، سړک به وي. که یو څوک کمزوری وو د هغه ولایت به ډېر خوار ځار تېر. نو زما دا سوال دی،
ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده.
بله آقای ساربان سلام، و شما هست، شما بخیر.
سلامت
باشید.
مهربانی مهربانی صدیقی صاحب.
بله آقای ساربان، من در نخست حمایت میکنم از طرح انتقال برق از سالنگ به ولایت های لوگر، پکتیا، خوست. این اطراف خیلی کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر است. متاسفانه بعضی کسا که همون نفوذ مصنوعی و کاذب در میان بعضی افراد مردم خود داره، میخواد یک احساسات مردم را تحریک بکنه و یک قوم در مقابل قوم دیگر قرار بده و نفوز کاسر مثلا این خود حفظ رو کنه. عزیز عیب، و سوال من این است از مهمانانشون بخصوص سخنگوی والی پکتیا که در قسمت شهر به سعادت رساندن شهید اسحاق گردیدی پسرش محافظ شنا چی کاری کردن واقعا بر ما با جزئیات با تفصیل نان معلومات بدن. متاسفانه سانهای میده پروشش خیلی جدید قرار نداد و یک تعصب و تبعیض جدید مقابل قوم متوجه که ولایت پکتیا قرار دارد بیاورد معلومات بتکیلون کلشان بیشتر ذهنیتشون بیشتر مگم تهنیه قومی بهشان دادن ادارات محلی پکتیا و معلومات بدن.
بله، یعنی لخه سر څه چل شویده یو څه واضح تاسو وایست؟
من میخواستم بگم آقای سادبان این پکتیا به طور گسترده ببینید خواهم بزرگ تاجی که افغانستان در خود من اقوام اقتصاد برادر متد و اونا سهم دادنش به طور گسترده اون جزور دارن. بعضی قطعای محبود مقابل بزرگان قومی قوم متاجی کنجی صورت میگیره که از دده سالی پیشات شدت پیدا کرده، تقریب شده.
درست، سیده اطل سیبه تست زابوهی چی قومی مسئله التسرنگه ده. بل اوردون که ایم لروزان معرفی که آزادی رادیو. متاسفانه تلفن قطع شو. اتل صاحب خیر، لنور اوریدونکو به وسط څو شیبې لپاره تیر شو. اتل صاحب، کدی اوریدونکو پښتون مو اوریدلی زه به نه تکراروم. لومړنی اوریدونکو ځاځی صاحب بود چې د ځاځی په ارتباط د سړک په ارتباط خبرې کولې، مهرباني وکړئ.
نور اوریدونکو، البته پر دې وخت چې خبرې ما وانه ورته تلفون لیک پرې شو، د زازی څخه خبرې مې واورې چې هغه ګیله کوله د زازی او د سړک په اړه چې د دې غم شانه ده کړې. د ته وزیر لرو هغه دا چې خوشبختانه په سګنی کال کې 2015 کال کې د زازی اډیوب سړک تر رحمت خیلو پورې دا منظور شوی ده، انشاءالله په دې باندې به کار شروع کیږي. دوی لپاره دا یو ښه زیری دی. موږ سږ کال البته 125 کیلومتره سړکونه د مرکزي دولت لخوا او د ولایت مقام په هلو ځلو باندې دا دغه شوي دلته منظور شوي دي چې په دې به کار کېږي. د ځینې سروې ده او د ځینې به د دې د بیا بیا رغونې جوړونې چارې پیلېږي. نو انشاءالله موږ دغه په پلان کې لرو، او دوی چې کوم ستونزې لري د سړک په برخه کې دا به انشاءالله هواره شي. او دغه نور سړکونه چې مثلا د جانیخېلو 12 کیلومتره سړک دی، همداراز د ګردیز زرمت سړک دی 240 کیلومتره، د دې سروې او ډیزاین دې ته ورته نور سړکونه چې دي انشاءالله په دې به کار شروع کیږي. دوی ته ډاډ ورکړو چې ستاسو مخکې خبره ورته وکړه چې دا هر څه چې دي، هر کار د بیا رغونې کارونه یا حکومتداري یا د امنیت سکتور یا انکشافي کارونه چې کوم دي، دا په یوه ورځ یوه اونۍ او یوه میاشت کې نه کیږي، ځکه دا ډېر وخت غواړي، کلونه غواړي. او البته دې باندې ډیر سر مګزاري کیږي نو دوی ته ډار ورکو چې ان شاء الله تر خپل وسه زمونږ د
وړاندې سلامات
اوسئ تقریبا
کور ودان اتل صاحب منګل صاحب یو اوریدونکو مطیع الله عادل پښتنه کړی دا وایي منګل صاحب څخه مې پښتنه ده چې ولې د لوی پکتیا خصوصا د پکتیا ولایت روغتیایي چارو ته توجه نه کیږي نه پېژم چې دوی په څه اساس وایي دا یې نه دی ویلي چې په کوم ځای کې د روغتون ستونزې لیدلې ده خو په هر حال په دې علاوه د مخکنی اوریدونکو صدیقي پښتنې ته هم کته ځواب وایست دی وایي چې په پکتیا ولایت کې لوی وقوم سره زیاتای کیشي د دوی حق نه ورکول کیشي
لوبري د دې ته موضوع پاره کوي رته هم د پکتیا په یو شمیر سیمو کې د ټوریستو نشتا په لری په ټول سیمو کې یا د خزانه الکترونیک د کمبود ستونزه ده یا د دېنو د ټوریستو څنګه چې دی یو ځای چې هغه کلینیک ته ارتقال وکړي یعنی بستر باید ولري امبولانس باید ولري یعنی دا د پکتیا یو ولسوالۍ نه ده یعنی ګڼې ولسوالۍ دي واروار هم د چاکامیو د وزیر سره موږ شریک کړي هم لیوالي سیاست سره موږ شریک کړي ان شاء الله راتلونکي کې یو هفته یا د دې هفتې په جریان کې راتلونکي په جریان کې ولایتي شورا جمع ولي سیاست ګډه په دې څو وزارتونو موږ په نښه کړي خو دې دوی ته موږ تاکو نه یوازې د روغتیا په برخه کې بلکې د سړکونو په برخه کې هم د پکتیا لوی سړکونو ګرځې ورته اشاره وکړه د اریو سړک ته چې دا نه دي چې د بسوګي واده جوړ شوی ده خلک ملامت نه دي د ظلمت سړک دی د بسوګي واده تر جوړ شوی د لږ منګل سړک دی د جاني خېلو سړک دی او تیاتر رضی الله لوی سړک ته چې بده باندې لوی موټر تاګ را تاګ کوي یا ما د وو ته اتول سړک ته باندې تاګ را تاګ کوي چې کراچۍ مدونه په دوی لار باندې دي یعنی ترانزیتي مغته باید برابر شي یعنی دا د خلکو غوښتنې دي دغه پروژو په اړه موږ له وزارت سره موږ سره شمه نیم کړی دی خو شمه نیم تر اوسه پورې عملي شوی نه دی موږ ورته وړاندې هم د یونیسف د کوم مسول چې ول د پکتیا د یو سره موږ خبرې لرلې نږدې ورځ کې دینو سره کونو د شروع کېدو ماغي موږ شمه نیم ته کړی خو بیا هم په دې شمه باندې اکتفا نه کوو شمه نیم موږ سره ډیر شوی دی موږ وایو چې مرکزی حکومت سره اوس هم په اړه ملي وزارت سره د ساتنې ملي وزارت سره د معرفت وزارت سره نور برخې د مهاجرینو د وزارت سره مشکل ستونزې موږ لرو نږدې ورته دی وزیر صاحبانو سره شریکو احیانا کدا هم همدا که د کاغذ مخشمنی وي همدا که هوایی شمنی وي بیا د لوی پکتیا ولسونه خصوصا د پکتیا ولسونه موږ یو تصمیم نیسو د بل د قوم سره چې دلته د ځانګړي قوم سره تدریس کې نه پیغام دا کوم کوم دی
دوی ول چې
پکتیا کومونه ورونه دي متاهل ژوند کوي دیوالي ژوند کوي کلام دغه چې کوم په نوم غوښنه یو څه سیم شي کله هم دا چې موږ نه دی او د دې چې د پلاني کوم پر تعویز کې دی موږ هم د دې ولایت مسول یو مخ خل کو راي راکړي موږ ته ولس راي راکړي یو کوم راي نه راکړي څو کومونه راي نه راکړي د ټولې پکتیا موږ ته راي راکړي حتی د هر پکتیاوال د هر کوم نه دی زمون غرور د تر څو پرې دغه مشکل د موږ سره متکی من چې شریک نه دي آیا نن کده غو سیستم د څوک ګوري بیا شته زاد شورا یې
ډیر مننه سلامت اوسه
کافي ټول مننه او پر او باندې کړی دوی او کوک زګه کې دی دوی سره څوک ته بي چرن کوي خو لوی افکتیا کې تر اوسه پرې د کومونو سره د انګړي دی او کوم سره د تابیس پر هیڅ د کوم اصول مشکل نه شته
ډیر زیات مننه کور ودان اتل سه یو بل اوردون کې حمید کامران د غزنی مقر ولسوالی څخه لیکلی دی چې وای د پکتیا ځنګلونو ته پاملرنه نه کیږي او همدارنګه هلته د سمکو بسر زیات جنگونه کیږي مخېول نه نیول کیږي
دغه ورور پښتنه موانه ورته خصاص مطرح کړل البته تر کومه چې موږ په دې برخه کې ان زری کړی دی او اوس پر ان شاء الله د سیستم دا کومه کې موجوده و اوس د قومونو او د انتګه د ولایتي شورا د استادو چې موږ موږ سره روابط لرو او د مشرانو ترمنځ دغه ستونزه واره شوې ده اوس به د سپېڅلې نه رامنځته شي په خاص شاید دغه ستونزه وي په ځینو سیمو کې رښتیا هم دغه د مشر مو
بله صاحب اتل صاحب بیا موږ بیا مو هم په ټلیفون کې کله کله ستونزه پیدا کیږي بلې خاک مو او روخ یو مارکس کې پیدا شو او د ځنګلونو دی وهلو پاره څه وایست
او د ځنګلونو د وهلو لپاره موږ د البته مرکزی دولت سره په خپل دا یو مشورتي ناسه جوړه کړې و مونږ ورته وره شي دغه لپاره به په خپل مرکزی دولت یو تصمیم ونیسي. البته یو یو ځانګړی کټه یو یو ځانګړی ځواک دی لپاره جوړ شي چې دې البته ځنګلونو د وهلو مخنیوی وشي. خو اوسه پورې مونږ کوم چې کوم وړاندیزونه کړي دي ځینې وزارتونو مونږ سره منلې ده چې په دې برخه کې به پاملرنه کېږي. البته دلته د یو فابریکه وه د منډی په سیمه کې دغه بیا فعاله شي د هجارۍ او نجارۍ فابریکه. نو ځینې وړاندیزونه مونږ مرکز ته کړي او دلته اوسه پورې انشاءالله داسې کومه قومي ستونزه په دې اوس وخت کې په دې وروستیو کې نه ده رامنځته شوې چې قومونه دې د غرونو په سرونو یا په شفق
ځنګلونو په سر. ډېره مننه له نیکه مرغه. سلامت اوسه. یو اوریدونکی دې سکایپ له لارې ډېر منتظر پاتې شوی دی. اول به دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب د سکایپ لاله خبري وکي. متاسفانه چې اوس سکایپ قطع شو، ډیر منتظر پاتې شو. خیر کولای شي چې بیا هم را سره تماس ونیسي. منګل صاحب، یو پښتون دی زین الله ده چې دوی هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیر لاله د پښتون لیکل دی. وای په پکتیا کې څومره شونځي شته؟ کدي پکتیا کې د تعلیمي وضعیت په اړه هم یو څرنا واچوي چې آیا خلک څومره علاقه لري او آیا مکتبونه هم کافی لري په هر سیمه کې؟ مهرباني
پرځای پښتنه دا زین الله ورو مننه کوو. مهمه موضوع ده دا معرفه چې د ټولنې اساس او بنسټ جوړوي. د پکتیا معرفه برخه کې تدریس او زیات کوون دي دلته موجود دي، خو تر نیمایي زیات کوون دي شته چې ودانۍ نه لري، تعمیر نه لري. د مسلکي ښوونکي کمبود ستونزه موجوده ده. همدارس د کتابونو د کمبود ستونزه شته ده. همدغه تور د مخکې مونږ ځینې ولسوالیو ته سفرونه لرل. همدغه د معارف رئیس مونږ دې ته مجبور کړی چې ولسوالیو ته دوی سفرونه وکړي، دوی جانیخیلو ته، ډنډ پټان ته، تمکنیو ته، اریوب ته، لج منګل ته، محفل، یعنی د پکتیا نو ولسوالۍ نه یوه افتوار دوی هم سفر درلود. موږ هم دا ستونزې څه شریکې کړې وې، عین موجودې دي. یعنی همدا اوس ډېری ښوونځي دي په ولسوالۍ کښې تعمیر نه لري. کله چې باران شي، کله چې هوا یخېږي، کله چې ګرد غبار وي، نیم ساعت درس وایي، نور کورونو ته رخصتېږي. همدا د ښوونکو د کمبود ستونزې موجود ده. یوه لویه مشکل یا تشه چې موجوده ده د دیارلس او پنځه کې کله دوی خوا موجوده ده، هغه په معرف کې د اداري تشکیل د کمبود ستونزه ده. زمونږ په پکتیا کې ډېری ښوونځي دي چې لیسو ته ارتقا ورکړل شوې، خو د تشکیل د کمبود له امله لیسې بېرته سکوت شوې، یعنی متوسطه شوې ده. ډېری ولسوالیو خلک نورو ولسوالیو ته یعنی پلي مزل کوي یا په لویو موټرو کې دېکې وخت نه لري، یعنی ورځ یې په تګ را تګ ضایع کېږي. چې همدا ډېره لویه ستونزه ده، تر اوسه پورې حل شوې نه ده. موږ د وتیس صاحب څخه غوښتنه همدغه ده چې د دیارلس او پنځه اتیا تشکیل موږ په پکتیا کې لرو. فکر کوم چې په خوست او پکتیکا او په لوګر کې هم همدغه ستونزه د مهاري برخې موجوده. خو ورځ د پکتیا په اړه کتیا ته ادارې دغه تشکیل موجود نه وي. د پرون ورځ موږ د معارف ریاست ته تللو، همدغه د څو ولسوالیو خلک راغلي ول ولسوالیو ته یوازي څه احکام موجود دي. ټول شرایط یې پوره دي. د لیسې دپاره دولسم شاګردان لرو، خو د ښوونکو د کمبود د ستونزې له امله دوی مجبور دي چې دغه مکتبونه پرېږدي. یعنی ډېری ولسوالیو کې د ودانیو د نه شتون، د ښوونکي د کمبود له امله یعنی مکتبونه هم فل شوي دي، سکوت شوي دي، شاګردان یې په کورونو کښې ناست دي. موږ متوترې غونډې کوو. همدا د تېرې جمعې په ورځ، همدا نن جمعې په ورځ، د راتلونکې جمعې په ورځ داسې موږ پروګرامونه کړي ځینې ولسوالیو ته. دغه مشرانو سره موږ خبرې کوو. ځینې داسې ښوونځي شته چې سږ کال هېڅ شاګرد هم نه دی ورته جذب شوی، ځکه هلته تش په نوم ښوونځی موږ ورته ویلی شو، ځکه چې استاد کمبود ستونزه وي، د ودانۍ د کمبود ستونزه وي. یعنې دلته د شاګردانو درسي کوم کار چې دغه نیمګړی پاتې کېږي. یعنې پکتیا کې په مختلفو ولسوالیو کښې، د پکتیا په ټولو ولسوالیو کښې، حتی په مرکز ګردیز کښې هم داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري. یعنې د پکتیا مرکز دی، په مرکز کښې هم داسې ښوونځي لرو. معرفې په برخه کښې دا ستونزې مشکلات.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. اتل صاحب هم وروسته درته ووایي چې ولې داسې ښوونځي شته چې حتی د لیسو په سویه خو ښوونکي نه لري او یا ودانۍ نه لري. مخکې تر دې اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احسان الله د پکتیا د ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ احسان الله صاحب.
زما زه خپل اصلاً د پکتیا د ولایت یم، مګم زه اصلاً مرکزی دولت نه د سره شکایت لرم نه، ځکه وجه یې دا ده چې په خپله په کابل کې تاسې خپله خبریالان تاسې به هم ورغلي یاستئ، د کارتینو خوا ته لاړ شئ، تاسې وګورئ سړک څومره خراب دی، په سړک باندې څنګه تورې اوبه را روان دي. فرض مثال شمال چې د مرکز سر نخلوي سالنګ ته لاړ شئ، هلته څه حال دی؟ دغسې د کمپنۍ خوا ته راشئ چې د کندهار خوا ته وځئ، د کابل نه دلته څه حال دی؟
خپل ولایت په ارتباط کومه پوښتنه که لرئ مهرباني وکړئ.
نو هلته چې
ارتباط که څه پوښتنه لري مشخصه، مهرباني وکړئ کنه استاسې خبره بلې خواته مه بیاست. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده. متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
مننه کوم سروان صاحب، سلامونه و نیکې دې تاته او نقیب احمد اتل صاحب ته، منګل صاحب ته
سلامت.
ستنې مې دوال منګل صاحب ته راځي کې لومړی پښتنه مې ترې نه داده چیرته سرور دانش لخپل دن
څخه دي. تاسو له موضوع موزه لطفا له موضوع موزه له دا موضوع نه دی، پکتیا موضوع ده. لطفا دی پکتیا ولایت په ارتباط کې پښتنه لري وی
کې انده هم تر اعظم
نو اصلي موضوع تر شي ور لور
چیرته اغم لدن د استفا کې نو اغم نمره کوچنی سړی نه ده، نو څنګه مونږ کولای شو چې پرته د مدني پالان نه او د مظاهرېونه دغه پروژه بیرته مونږ خپل ولایت ته راجي کړو، د توتا پروژه له سالنګ لار نه را تېره کړو؟ لومړۍ پوښتنه مې ترې نه داده، او دوهمه پوښتنه مې له منګل صاحب څخه دا ده چې ولې د پکتیا مدني پالان او وکیلانې دې ته ترجیح ورکوي چې مونږ د توتا پروژې برېښنا پکتیا ته راولېږدېږي او د مچلغو د بند څوک دومره غم نه خوري؟ او درېیمه پوښتنه مې له اتل صاحب څخه ده چې والی صاحب پکتیا ته په لومړیو کې پراته کې له خلکو سره ډېرې غټې غوړې وادې کړې وې، نو که مونږ چېرته وګورو هغه د دو چوکونو سپه کټارې تاو کړې دي، او هغه نه د دکاندارانو دوکانو مخه ته کاشانې لګولې دي، کومه بنیادي پروژه تر اوسه پورې نه ده شروع کړې؟ که چېرته مونږ وګورو نو ولې لامل څه شی ده؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجازه من ولې زرمه خبرې کوم؟
مهرباني کوي صاحب.
بس نور خو د موږ کوم داسې خاصه کاته خو لا یو د فرقه او موضوع ده چې د موږ زرمه سره د فخت خراب ده. تاسو ور بس کاله کې د دې جواب کوم هغه موږ ونه لیدل وکړو، ځکه چې دا کوم مریض پیدا شي چې ګرځي سره د فخت مشکلات لري. او څوار کاله دا د خلکو کورونه ړنګ شو، دا پټي خراب شو، او پیغه بشیر هم دا د سرک بشپړې نه شو. دغه یو هر نظر جدي، ځکه چې کوم اتاته کوي د څه دا دی دی یاس خبرونه، لیکن په دې باندې څوار کاله واکې.
درست، ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. منندوی اوس د یو اوریدونکو له بل بسته. خیر، مهرباني وکړئ تاسو یو څه لنډې خبرې وکړئ.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
د محترم میلمانه د خنډ پښتنه د چې د پکتیا ولایت کمی ولسوالۍ له زیات تهدید سره مخامخ دي، او د دې امنیت له ګواښ سره مخامخ ده. که چیرې لطفاً د ولسوالۍ مخته په ګوته کې نو هم وخت نه نستم.
ډیره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. ښه، مخکې تر دې چې اتل صاحب تاسو دې مشلغو د بند په ارتباط معلومات ورکړي چې ولې په دې کار نه کې شو، همدارس دې وروستي اوریدونکو انتقادونو ته ځواب وایي چې وای والی صاحب ډېرې وعدې کړې وي خو بنیادی پروژې نه د عملی کړې. مخکې تر دې منګل صاحب تاسو وایست د مدني فعالیتونو په ارتباط چې دوی یاد کړل چې د برق لپاره او یا د نورو داسې کارو لپاره په پکتیا کې کیږي، تاسو تر څه حده پر ملاتړ کوي او فکر کوي چې په دې شکل سره به د پکتیا خلکو ته هغه حق چې دوی کیږي هغه به ترلاسه شي؟
دریس اوریدونکو نه مننه کوم، سلامونه مو ته وړاندې کوم. مدني فعالیت د هر افغان وګړي حق دی، لینو مې په واسه ده مون په بشپړ ډول ملاتړ ستاسو ملاتړ کوي. ډېرې چارې چې مونږ ترسره کوو د مدني ټولنو کومي مخابرو سره په ګډه ترسره کوو، یعنی د پکتیا ولایتي شورا په لومړي ور د افغانستان په کچه فکر کوم نور ولایتونو کې ځینې کې نیوي. مونږ یو لوی بنسټیز کار دا وکړ چې د مدني ټولنو سره مونږ یو تعهدنامه لاسلیک کړه، یعنی هغه لوی پروګرام چې د ولایت لپاره دی، ملي ګټو لپاره دی، یعنی مونږ په ګډه همغږي مخته ځو. نو ملاتړ خو یې کوچنۍ خبره ده چې په ټوله معنا ورسره یو چې مچلغو د بنډ په اړه او ځینې دوستان رښتیا هم د دانش نه دانش ګیله لري مونږ هم ترې ګیله من یو چې دغې لویې پکتیا تاسو یخ ټیم ته رایه واخله چې تم په کې دویم معاون یې یعنې په تاسو کوی دوی تا به دا خبره نه کول تا به د بامیانو دپاره برغ وختول مونږ هم په مدني حرکت کښې هم درسره یو مونږ هم په دې خبره کښې درسره یو چې بامیانو ته هم باید برق ورکړ شي زمونږ وروڼه دي مونږ هم ورته غواړو خو لویې پکتیا برق نه دا باید لویې پکتیا ته ورکړ شي ځکه ته د یخ ټیم دویم معاون یې کوم چې تاسو ته د لویې پکتیا دولس نیم لکه رایه درکړې ده راځو د مچلغو د بند په اړه د مچلغو د بند نه چې مونږ څومره معلومات لرو تر درې نیم میلیونو زیات امریکایي ډالره یې په هوایي ډول ویستل شوي د شرکتونو لخوا وار وار دا خبره مونږ کړې ده مدني ټولنه هم کړې ده باور وکړي د مچلغو بند نور هر کوچني ماشوم په ژبه باندې دغه د مچلغو د بند موضوع ده دي له رئیس صاحب جمهور نه چې پکتیا ته په تېر کال کوچني اختر کښې سفر کړی دا موضوع مونږ ورسره شریکې کړه یعنې زمونږ غوښتنه دغه ده چې د مچلغو بند امنیت تامین دلته امنیتي ځواکونه شتون لري ولس ورسره همکاره دی که چېرته یې کوم امنیتي مشکل نشته یعنې که چېرته هغه شرکت چې په قرارداد ورکړ شوی دی چارې پیلوي ټوله پکتیا ښځې او نر ورسره دي بې بوټ او بې درېښې مونږ عسکر یو امنیت یې نیسو کومک ورسره کوو که چېرته یې زړه نه دی نه غواړي نو دا قرارداد یې پسخه شي کوم بل شرکت ته دې ورکړ شي تر څو د لویې پکتیا د ولسونو یو لوی ارمان چې د مچلغو بند دغه ارمان یې پوره شي
لیکن فکر نه کوئ که چېرته منګل صاحب همدغه وعده مو څو کاله پخوا ورکړې وای چې پیسې هم ډېرې وې او کومکونه هم ډېر ول نو دا بند به جوړ شوی و هغه وخت کې هم په همدې ولایت په ولایت خپرونه کې وویل شول چې د دولت وسلوال مخالفان پرې حمله کوي څو ځلې حملې هم پې کړې دي
مونږ دا اوس هم زه بیا هم وایم زما دا خبرې ثبت کېږي مونږ په ډېرو رسنیو کښې ویل دي یعنې ښځې او نر ماشومان او لویان بې بوټ او بې درېښې ورته عسکر یو که د امنیت کومه ستونزه یعنې امنیت ستونزه دلته نه شته خو دلته تر درې نیمو میلیونو زیات امریکایي ډالره هوایي ویستل شوي شخصي جیبونو ته تللي هر څوک چې په کښې ښکېل دي باید زه میدان پسې مونږ لیوالي صاحب نه هم غوښتنه کوو د جمهور نه هم غوښتنه کوو یو وار نه د دې بند درې وارې افتتاح وشول بدبختانه باید ووایو په تاسو باید ووایو چې ولې تر اوسه پورې کارونه نه پیل کېږي یعنې دا د رئیس جمهور ته په هغو څوارلسو غوښتنو کښې چې لویې پکتیا رایه ورته ورکوله د پکتیا ولایت ولسونو ورته رایه ورکوله یوه غوښتنه په کښې د مچلغو بند وه تر اوسه پورې نه ده عمل شوي که چېرته یې بیا هم وایم هغه درې نیم میلیونه ډالره د څه دپاره ویستل شوي دي
صحیح ده د دغو درې نیم میلیون ډالرو او د مچلغو د بند په ارتباط به نورې خبرې د ښاغلي اتل له خولې واورو اتل صاحب تاسو څه وایاست په دې اړه
د منګل صاحب البته دا کومې خبرې چې وکړې رښتیا هم دغه یو اساسي پروژه ده د مچلغو بند او خوشبختانه به بیا یو ځل ووایم چې مونږ سره ژمنه شوې وه او دا ژمنه پوره شوه چې د دې دپاره ما مخکې هم په خپلو خبرو کښې یادونه وکړه هغه دا چې ښه زیره دا ده چې دې دپاره څه کم درې میلیونه ډالره دا وردغه شوي دي د دې د جوړېدو د کار دپاره ځانګړې شوي دي او انشاءالله په دې به ډېر ژر کار پیل شي او مونږ باوري وو چې ما وویل چې مخکې هم چې کومه برخه یې البته برېښنا تولیدوي دغه مچلغو د بند او ډېره برخه چې ده دا د ځمکو د خړوبولو دپاره نو انشاءالله مونږ ډاډه یو چې سږ کال به په دې دغه باندې کار پیل شي په دې پروژه باندې او هغه کومې پیسې چې مخکې حیف ومل شوي دي هغه رښتیا هم هغه منګل صاحب ورته یادونه وکړه خو دا ور به داسې نه کېږي د دې به قوي ولایت مقام او خپله دغه وکیل صاحبان جمع وکیل صاحبان دوی به مونږ سره په دې نظارت کوي دغه کارونو او انشاءالله مونږ ډاډ ورکوو چې دا ور به کارونه شروع کېږي او مونږ یې تعقیبو ځکه مونږ څو وار د دوی دغه لکه وکیل صاحب شادونه وکړه ولسمشر ته والي صاحب همدغه بند پروژې یادونه وکړه چې اساسي پروژه ده بیا هغوی وویل چې مونږ تېر کال مونږ سره بودیجه نه شته راتلونکي کال لکه دا روان کال چې دی په دې کښې نیسو او خوشبختانه چې نیولې ده او انشاءالله مونږ ډاډه یو چې په دې به
ډېره مننه اتل صاحب د بل اورېدونکي پوښتنې ته هم که ځواب ووایست چې ویلې وایي والي صاحب په اوله کښې وعدې کړې وې خو عملاً یې څه نه دي کړي نو دوی ته څه وایست
زه دا خو د دوی خپل نظر وو البته د نظر ته په احترام سره وکیل صاحب شاهد دی کله چې والي صاحب کومه ورځ باندې معرفي کېده ویې ویل چې زه داسې غوړ یو غټې وعدې نه کوم ولس سره
او چې به نشم پوره کولای نو موږ نه پوهیږو چې څه ډول وادي او دا تر خپل وسه پورې ولایت مقام چې کوم وسه کېدل چې به ویل ویواز په ګردیز ښار کې د کوم د عمر امکانات سره وړي لري یا مثال د مرکزی دولت په لرنه په خپل د ولایت مقام دغه کوم شل زره متره پیادهونه چې جوړ شوی دی په دې باندې خپل د دکاندارانو یعنی د خلک موږ هڅه ول دا زموږ د ولایت مقام د والي سره یو وخت چې خلک وو هڅه ول خپل پیسو په خپل امکاناتو باندې د غزنی جوړ کی چې کوم مثال جوړول نو ما وګورئ د څه وادي مونږ چې اتنې ورکړي او چې کډین دی بیا د پونټ
ولاړ او ډیر خلک شاید اتل صاحب د خبر نه وي چې ولایتونه ځنګړي بودیجه نه لري بلکې د وزارتونو دي چې د والیانو په البته په مشوره باندې ځینې پروژې اجرا کوي البته کدي وزارت خوشاونو کوي او کې نو نیکوي خیر دام شته چې خلک بلدین خبر شي چې والیان څومره صلاحیت لري
یو بل څون زم ده په بخره وال یو بل څون زم ده چې د ګردې موسم چې لاته چې تقریبا شپږو میاشتې په دې موسم کې لري د کار وکي امکان نه لري نو ان شاء الله هڅه مو زده چې موږ د وکیل شهبانو په مشوره باندې او دوی سره والی سره بار بار ځین وزارتونو ته تللی دی هغوی نه غوښتنې کړې دي خو تا شاهدان چې پرون د لوړو زده کړو وزیر راغلی وه ځینې وزیران راغلل ته موږ سره وعدې وکړو د میلیونو ډالرو چې دلته به پروژې عملي کېږي انشاءالله موږ ډاډه یو دوی ته ډاډ ورکوو چې موږ چې لاس تر ځینې نه یو ناست ولایت مقام په خپله جناب والي صاحب خلې ځلې کوي چې په بېلابېلو برخو کې دلته البته د مرکزي وزارتونه اداري وهڅي چې دلته پانګونه وکړي دلته پروژې راوړي او کار وکړي دې لپاره
بله صحیح سلامت اوسې د امنیت موضوع یاد شوه خو یو ټلیفون لرو لدی ورسته به په امنیت هم خبري وکړو پکتیا په مجموعي ډول د امنیت له نظره وضعیت بد نه دی خو ځینې ولسوالۍ به شاید وی چلته هم ناامنی ده اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو متاسفانه لډیر انتظار ورسته مو ټلیفون قطع شو خیر بل اوریدونکو له مهرباني کوي له رادیو چلری شي او خبري وکړي مهرباني د دې ټلیفون هم قطع شو خیر لکه چې تخنیکی ستونزه و درې اوریدونکو ته ورزو مهرباني کوي سه تاسو هم
سروان سه سلامونه نیو مانا تاسو ته دا ګرانو ملمانو ته
سلامات اوسئ مهرباني مهرباني زازای شه
خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو نه راغه ملمانو مو چې کومې وادي ورکړي په حقیقت کې ځکه چې سلون سلامخ کې ماته نن دا پښتنه وکړه اغه دې جمعه خان هم درته په وخت کې ته دا دیاریو سرک باندې او نور موضوعات باندې اغه دې منی ټیم دې دې ټیم وای په سالې سي زنه ته دې تاسو دې موږ سره څنګه وڅښو خو چې تاسو کاوه تاسو نو دې دې وکړي چې تاسو یې مېرمانو زموږ ګران ورونه چې کومې وادې کوي خبرې کوي چې عملیم کې کته ته ملي نه نو دا دې سي غوړې غوړې
لیکن ځاځي صاحب تر اوسه پرې دا سي کومې خاصې پروژې وادم ورنکړې یو د دې مچلغو بند پورته کته کیږي فکر نه کوم چې ویل دي چې وزیرانو وادې کړې دي دوی وعده نه کړې فکر کوم
او پاتې شو چې دا غاډ نور خلک غړي چې دا د کومه ته دینه کو دا موږ په کېوالو کې دا غیرت لیدل دي نه چې بس خاص په څو خلک یو نور دوی خود را نه د پروژې اړه یغې خو دی اړه
صحیح مننه له ټول اوریدونکو څخه یو بل اوریدونکو هم دروځن معرفي کوي ازادي رادیو ده مهرباني کوي صاحب
سروان صاحب سلامونه هم تاسو او وادي صاحب وایان ته او منګل صاحب
سلامت اوسئ مهرباني کوي
زموږ د وایان صاحب نه یو هغه مخکې یو ورور دی زرمته زنګوم وای خو تاسو بیا جواب نه وټوګه
چې
سړک په اړه کوم معلومات راکړي چې سړک فقط بیا سروې به کیږي څه کال او بیا په کلونو کلونو پاتې یو کدا به عملی کار پیښ کیږي
په دې اړه دقیق معلومات راکړئ بخښنه ډیر مننه له تاسو کور مو ودان چې د پښتنو مو بیا مطرح کړ نو اتل صاحب لمړی تاسو مې ربانی وکي سوال ورکړي
او د دغه حضور د پښتنو په ځواب کې دومره مې چې د سروې او ډیزاین او جغل اندازي ده به ورسته نو ان شاء الله د دې لپاره د فیرو د سیره چورې چارې په لګي خو دغه سروې ډیزاین او ترڅنګ جغل اندازي ده په سګنی کال کې 200 کیلومتر سړک د ګردیز زورمه سړک به شدا منزور شوی دی ان شاء الله او پراتیک کې خو دې باندې کار شروع شي او بل پښتنه د
فکر کوم او د پوهنې په برخه کې مخکې ځینې دغه یادې شوې ننګونې منځ ته یادې کړې. زه به یو ډاډ ورکوم خوشبختانه چې موږ د پوهنې په برخه کې یو لاسته راوړنه چې لرو هغه دا ده او ډېرې لاسته راوړنې هغه دا ده چې دلته موږ تقریبا څه کم 900 بسونه ډکړل په وړو مسلکي خلکو باندې. ځینې خلک هم ورته مسلکي ښوونکي راوستل، هغوی موږ ګمارل. 550 ټولګي مو دلته تثبیت کړي دي او تر تثبیت وروسته مو دا تړلي دا بله لاسته راوړنه ده. همدارنګه څه کال د 15 ښوونځیو دپاره موږ ودانۍ په پام کې لرو چې دا د احاطي ودانۍ جوړې شي. نو انشاءالله دغه دغه ستونزه هواریدونکې ده. ډېرې نورې دغم شوي دي لاسته راوړنې پوهنې په برخه کې د فساد د مخنیوي دپاره دوی خپله شاهدان دي او پکتیا ولسونه چې ولایت مقام په خپل والی صاحب نه هڅنه چې په فساد کې ښکیل بلل شوی و دای څارنوالۍ ته البته معرفي کړه. ډېر اصلاحات راغلي په دې برخه کې او موږ ژمن یو د پوهنې برخې ته، لکه څنګه چې منګل صاحب وویل اساسي برخه ده، ټولې برخې اساسي دي، روغتیایي برخه، پوهنې برخه. انشاءالله
ډېره مننه،
ډېره توجه منظوره ده او کار به کېږي.
سلامت اوسئ اتل صاحب. منګل صاحب، که تاسو هم داسې لنډ ووایست د اوریدونکو توخی پښتنه دا و چې په پکتیا کې کومې ولسوالۍ یا کومې سیمې نام ندي، په هغه پخوا خو به په دې خبرونه کې همیشه د زرمت یادونه کېده، اوس هم زرمت په دې برخه کې میدان وړی دی او که نورې ولسوالۍ هم شته؟
توخی صاحب ته سلام وړاندې کوم. نه پوهېږم توخی صاحب ولې له دې پښتنې سره علاقه وښوده، که زه توخی صاحب ته هم چې زبل کې څو ولسوالۍ نام ندي، دا لکه یو سروې غونډه چې یا په هلمند کې څو ولسوالۍ نام ندي. راتو پکتیا یو سرحدي ولایت دی، ویران پوله باندې پروت دی، یعنی اوږده پوله دلته لرو، غیر رسمي پوله. تاسو څوره د مخکې شاهدان یې په کابل کې لوی چاودنې هم وشوې، کابل ځینې ولسوالۍ نام ندي. دلته د زرمت ولسوالۍ کې نام نشته، هېڅ ټیم نشي راولی د هغې نام نه وي. له امله زرمت په ډېرو برخو کې د بیا رغونې کړنو په وړاندې خنډ ول. همداراز په جانخیل ولسوالۍ کې امنیتي مشکل شته دي، تهدیدونه شته. لجې ولسوالۍ یا په اجوب ولسوالۍ کې تهدیدونه شته، خو ولسونه د دولت سره همکار دي. که موږ چېرته یوازې ووایو چې دا ولسوالۍ نام نه دي، په دې باندې بسره نه کېږي. دلته د نامنیو په لامل باندې خبرې باید وکړو چې ولې دلته نامنۍ موجودې دي. دلته لوی لامل یو دا چې دا سرحدي ولایت دی، نسبتا د کابل نه موږ وتل چې امنیت یو څه ښه دی، خو بیا هم د هوا په ګرمېدو سره دلته ستونزې شته. لوی لامل یې دا ده چې دلته د امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمبود ستونزه ده چې پکتیا کې په لویه کچه موجوده ده. دلته محلي پولیس باید ایجاد شي، دلته د ملي پولیس باید زیات شي، همدغه طلا باید ورکړل شي، په ځینو برخو کې باید پوستې جوړې شي. ځینې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې ودانۍ نه لري، کومندان صاحبان یې باندې په یو ودانیو کې، یعنی ودانیو کې نه په یو کنټینرونو کې ژوند کوي، کوم چې د طالبانو د نظام په وخت کې یا د طالبانو د حکومت په وخت کې طالبانو پکې خلک باندې انول، یعنی د طالبانو زندانونه ول. خو اوس زموږ ګلسول صاحبان هلته پکې وظایف اجرا کوي، لکه موږ څنګه مثال میرزکی ولسوالۍ ده، لکه منګر ولسوالۍ ده چې تر اوسه پورې تعمیر نه لري، همدار د جانخیل ولسوالۍ،
یعنی لاول اصلا ودانی نه درلوده که په جګړه کې نړیدلې.
یو کلمه پرم د جانخیل ولسوالۍ د ودانۍ هلته تېره ورځ موږ د مامورینو سره موږ لیدنه لرله، ویلې چې په سړک په غاړه باندې واقع ده، کله چې د سړک غاړې خلک تېرېږي موټر موږ ته درېږي، موږ ته پیسې نیسي چې موږ ته یا سیګریټ راکړه یا نسوار راکړه یا ساجیک راکړه. هغوی داسې فکر کوي چې دا دوکانونه دي، یعنې هېڅ هلته تعمیر نشته. دا ستونزې شته دي. بیا هم امنیتي برخه کې زموږ د امنیتي ځواکونو تر منځ یو څه نه همغږي ده چې درې باید
ترېږي. مننه کور ودان. سلامت حسین، نور وخت نه لرو. د ولایت شورا غړی ښاغلی تاج محمد منګل او هم درس د پکتیا د ولی وایند نقیب الله نقیب احمد اتل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او په خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا سړی رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام کوي. په همدغه سپو د ماشام لوو بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي.